ډاکټر صاحب غنی په ابتکار باندې د صلح بهیر څرګندای شو او امیدونه هم هلی هم را وپارول. متاسفانه چې بیا هم داسې څه تر سترګو کېږي چې هغه د پاکستان عدم صداقت په ګوته کوي. وروستي انکشافات په هیواد کې او د تروریزم فعال شتون دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان سره تر اوسه پورې وه صادقانه همکاري ته زړه نه دی.
بل عارف صاحب، کله چې د سولې مسله راځي په افغانستان کې، کله چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مسله یادیږي، ولې افغان حکومت همیشه د پاکستان همکاري ته سترګې په لار دی؟
تاسو شاهد یاست چې افغانستان اضافه تر یوه لسیزه ټول نړۍ ته غږ کړی دی چې د افغانستان کې کوم تروریستي اعمال چې ترسره کېږي یا هغه جګړه چې تحمل شوې ده، دا ټول د سرحداتو څخه د اخوا ته یعنی د پاکستان له خوا څخه تمویل کېږي، تجهیز کېږي، تنظیم کېږي او بالاخره په افغانستان کې عملي کېږي. د افغانستان د چارواکو دا نارې سورې که څه هم په اوایلو کې نه اورېدل کېدلې، خو وروسته په کراره کراره نړۍ نتیجې ته ورسېدله چې افغانستان د پاکستان له طریقې څخه د ناامنۍ سره مخ دی. نو ځکه افغانستان داسې فکر کوي چې تر څو پاکستان صادقانه همکاري د صلح د تامین لپاره ونه کړي، تر څو پاکستان د تروریستانو ځالې په پاکستان کې له منځه څخه یونسي، تر څو د طالبانو او نورو تروریستانو تجهیز او اکمال د پاکستان د خواڅخه متوقف نشي، سوله په افغانستان کې ممکن نه بری.
بلې، خو حکومت هم وایي او تیر حکومت هم دغه شکایتونه کول چې پاکستان صادقانه همکاري نه کوي. کله چې د پاکستان صادقانه همکاري نسته، د فشار بل آلات څه ده چې پر پاکستان فشار راوستل سي؟ افغان حکومت چاته مراجعه وکړي؟
په حقیقت کې د نړۍ امنیت په نظر کې ونیول سي یا د سیمې امنیت په نظر کې ونیول سي، دلته یو تعداد نور هیوادونه هم مسؤلیت د دې لري چې د دې جګړې د ختمېدو لپاره کار وکړي. په لومړۍ درجه کې د افغانستان د حکومت متحدین چې په افغانستان کې حضور هم لري، د دوی څخه هم دا تقاضا د افغانستان د ولس او حکومت کېږي چې د صلح په بهیر کې په افغانستان کې پر هغه منابعو باندې چې صلح نقص کوي یا امنیت په دې سیمه کې ګډوډ کړی دي فشارونه راولي. نور سیمه ییز لوی هیوادونه هم د سیمې د امنیت د تامین په منظور باندې مکلفیتونه لري او باید احساس وکړي چې په افغانستان کې صلح رامنځته
شي. بلې، په دې وروستیو ورځو کې پاکستان د اول ځل لپاره د سولې د خبرو کوربه و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې مخامخ خبرې وکړلې، خو مخکې تر دې چې د دغو خبرو دویم پړاو پیل سي، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو چې ظاهرا دوه کاله مخکې مړ دی. دا هر څه څنګه یو دم پیښ شول؟
یقینا لکه تاسو چې ویل، هر څوک متعجب کېږي او افغان ولس هم متعجب دی دې خبرې څخه. اول تر دوه کاله کېږي چې هغه وفات شوی دی یا مړ شوی دی، خو تر اوسه پورې د هغه غږ نه و. کله چې د صلح بهیر یا د خبرو اترو جریان و حساس مرحلو ته ورسېدي، یعنی د یوې لسیزې د نارې سرو په نتیجه کې بالاخره طرفین د جګړې پر میز باندې سره کېناستل، او اوس بیا دوهم بهیر څه نا څه توقعات وي چې د اوربند او د جګړې د متوقف کېدو امکانات به رامنځته کوله. په دغسې حساس وخت کې یوه زړه او خرابه موضوع رامنځته شوله. شک نسته چې دا هم د دغه صلح د بهیر سره بې ارتباطه خبره نه ده. تاسو ولیدل چې هغه د دوام پړاو د خبرو اترو یې هم وځنډاوه، او اوس دستي په دستي داسې کره شواهد هم نسته چې ډېر ژر به دا خبرې اترې بیا پیل شي. د بلې خوا څخه دلته په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش نوم هم پر ژبو کېږي چې دا هم هم یو بل گواش د سولی په وړاندې باندې تلقی کېدای سي. په مجموع کې چې وګوره د افغانستان باندې تحمیل شوې جګړه یو استخباراتي سیمه ییزه او فرا سیمه ییزه ګڼل کېږي. شک نشته چې په دې کې د هیوادونو ځواکمن استخبارات شکیل دي خپل د هیوادونو د ګټو لپاره یا د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره عمل کوي.
افغان لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی عبدالباري عارض و چې د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت پر سیاستونو خبرې کولې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
د کابل امنیه قومندان وایي چې د هوایي ډګر په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې حمله د یوه کورولا ډوله موټر په وسیله شوې ده. تفصیل له کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
کابل خاریان نن یو ځل بیا یوې انتحاري حملې ولرسول او د هوایي ډګر په واټونو کې سرګردانه د خپل خپلوانو د وضعیت په لیدلو پسې ګرځېدل. د دوشنبې په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشوه چې له امله یې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له حملې څو شېبې وروسته یوه مور د پیښې سیمې ته راغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي. د پیخی عینی شاهدان و آزادی رادیو ته خپل نظر داسې سرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناست وم چې یو درز شو. څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښه شوم. نو نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونو هم اور اخیستی و. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټولې شیشې ماتې شوې او د میدان په دروازه کې موټرونو اور اخیستی و.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په کابل ښار کې وروستۍ حملې د وسلوالو مخالفینو کمزوري ښیي او وایي چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حملو سره غواړي چې عامو خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځې د حملې د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل.
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډوله موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې وروستۍ حملې وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی او ویلی دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي. ابراهیم صافی، آزادی رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس آزادی رادیو ته واجی است. دا هم د زینو اوریدونکو یې سیمیسونه چې د دې خبری ساعت د خبری راپور په باب دی. شفیع افغان له هلمند لیکلي. زما له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې د پاکستان په وړاندې دې له جدیت څخه کار واخلي. عبدالرازق له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي. څنګه چې پاکستان د افغانستان دښمنان په خپله خاوره کې ساتي افغانستان دې هم ورته اقدام وکړي. زکی له کابل څخه لیکلي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف وایي چې افغانستان د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی نو ولې هغه کسانو ته دوی په خپله خاوره کې پناه ورکوي چې هر ورځ افغانان وژني. او وکیل له اورزګان څخه لیکلي دي چې زما له ډاکټر اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې نور دې له پاکستان څخه د سولې تمه نه کوي. په هلمند کې د 123 بستونو لپاره له څه باندې 2200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د 123 بستونو په خاطر 2221 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه 123 ښوونکي چې د 2221 کسانو له منځه انتخابیږي په مرجع نادلي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسمو کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوه مرجا او ګرمسیر ده دا درې سلو درویشت بسونه زه خاص دغه درې ولسوالۍ ته پرلر او دا راکړل شوي دي خاص دغه درې ولسوالۍ خاطر. تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالیه معارف ته یو بسته هم نه ده ورکړی. دا چې موږ پرې مطمئن شو چې معارف څنګه جوړیږي باید دولت په سطحه په سیستم کې تحولات راسي تغیرات راسي تر څو چې موږ په سیستم کې د معلم لپاره تحولات رامنځته نه کړو. ولاکه یا دا ملک جوړ شي یا پر مخ لاړ شي یا له سیال سره سیال شو یا له دښمن سره سیالي وکولای شو.
جعفر ول پاکستان چې له لوړو زده کړو فارغ سي د ډالري ماشینو دندې لټوي او معرف ته نه ځي. د زیاته کړه یوازې هغه کسان معرف ته د دندې لپاره ورځي چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او همدا په معرف کې د ټیټ کیفیت علتونه دي. د ولایت مقام د سکتور رئیس جنګل خان وویل هغه کسان چې د 12 ټولګي فارغ سوي وي او په دې ازموینه کې برخه اخلي د معلمۍ د مسلک لیاقت نه لري. هغه د پوهنتونونو او دارالمعلمینو د فارغ سوو ځوانانو غوښتنه وکړه چې د ښوونکو په ازموینه کې برخه واخلي او په دې سره د معرف د کیفیت د لوړېدو لپاره زمینه برابر کړي.
په ټولو برخو کې چې شته نمرې ودرې هغه معرف ته راځي معلم کیږي. ولې په ټول په نور نړۍ کې چې لوړې ټاپ نمرې لري هغه معلم یا معلم ته ګمارل کیږي. موږ وینو په بعضي ادارو کې چې په کوم پوست کې کامیاب نه شي بیا نو وایي زه معرف ته. ولې دا برعکس متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره شته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ول پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ سوي دي خو یوازې 1 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. وایي ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبورته د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالګاوي پرې ډکې کړو. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی وایروس پیښې په عام افغانانو کې هم لیدل سوي دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پایکان پرون ازادي رادیو ته ویل که څه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام په لاس کې نسته خو له روږدو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم د دې ناروغي وایروس لیدل سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران له روغتیا وزارت او ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي. په راپور و خو وخت ورته پاتې نسو متاسفانه. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د سر راپور مو دا و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان په وړاندې د خپل حکومت پر دریځ او سیاست خبرې وکړې. بلخوا د حکومت اجرایه رئیس وایي چې پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د ټوریزم په وړاندې مبارزه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل سوي دي. په هلمند کې څه باندې 2200 ښوونکو څخه ازموینه واخیستل سوه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واوري چې د ویب سایت ادرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. چې ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. 15 بجې سوې